السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر ته ځانګړې شوې. کوربنه یې زموږ همکاره فریده سیال ده، وروسته سټوډیو ته راځي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. چارواکي وایي چې د تورخم سرحدي ښارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره د غره ښویدنې له کبله لا هم هلته په سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. تر اوسه پورې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لږ تر لږه دوه کسانو مړي راایستل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې سیمې ته درنه ماشینري او ماشینالات انتقال شوي تر څو د غره راښویدلې برخه لرې کړي او ترې لاندې شاوخوا لس بندې پاتې شوې لارۍ راوباسي. داسې احتمال شته چې تر خاورو لاندې ممکن یو شمېر کسان هم بند پاتې وي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یوه تازه څېړنه کې چې نن خپره شوه ویلي که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به هم راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې راکمې شي. طالبانو بیا ډار څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د وولو صنعتي هیوادونو ډلې یا جیوو د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو دولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه ګډ بیان کې ویلي چې دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. بلورته د نړۍ د وولو یو صنعتي هیوادونو ډله یا جیوو وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډېر یووالی لري. د کوربه جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشی نن په تفریحي ښار کاروي ایزوا کې چې جیوو غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د یووالي اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه ده لیدل شوې. او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبري اژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او فرید سیال پکې ستاسي قربانې تخنیکی چاره هم شفیق یار سره مخې ته وړي. نن په خبرونه کې دا چې اختر ته څورزه پاتې دی او هغه کسان چې نامزادان دي خپل کوژدنه ته به ایدی وړي کالي بور جوړي هم ترنګ ازني د سشن چې د اختر لپاره په ځنګړې ډول کورنۍ پختورونه کې اخلي چې هغه د اختر سوداګانې وي او زیاتره وخت نجونی د اختر په شپې ورځو کې دوی ځانته نوي کالي کوي، بنګړي اخلي او همدارنګه نکریزي هم اخلي. یعنی په ټوله کې د اختر د سودا او همدارنګه هغه شیان چې د نجونو مېرمنو په کار وي په دې وخت کې بازار هم خوي. همدارنګه په دې اړه به هم په خبرونه کې نن خبرې وکړو چې دغه دودونه چې موږ اختر ته کالي کوو یا ځینې نجونې د اختر په شپو ورځو کې ځانته بنګړي اخلي او نکریزي لګي په لاسونو باندې، همدارنګه په دې به خبرې وکړو چې د اختر په شپو ورځو کې نه یوازې په اختر کې بیا لکه موږ نور دودونه لرو، نوروزي وړو یا عیدي وړو، دغه ټول دودونه په څه معنا دي، له کوم وخت نه موږ ته راپاتې دي او په اوس وخت کې په اقتصادي لحاظ باندې څومره کورنۍ د دې توانایي لري چې دغه دودونه پوره کړي او هغې په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې اوس یې کوژدنې کړي وي یا لختر نوروز سواده وي یا دا چې اختر د اوس دوی بیدی څنګه وړي، په دې ټولو به خبرې کوو چې دوی په اقتصادي لحاظ باندې دا توانایي لري چې دغه دودونه پوره کړي او کنه. او په دې به هم سره خبرې اترې وکړو چې په اسلامي چوکاټ کې هم درنګ د حقوق په برخه کې دغه دودونو ته څومره ځای شته او څومره ځای ورکړل شوی دی. په دې خبرونه به هم په دې موضوع به هم لتاس وورو، هم به لملمنو وورو. دوه قدرمن ملمانه هم را سره شته، د حقوق او دیني چارو په ډاکټر صلاح الدین سیدی او په افغانستان کې مدني فعال مشتاق الرحمن سانګزی. دوی سره په خبرونه کې دي د پښتني بوونه مطرح کوو. هم درنګ وريدونکو کتا سي هم چرته کوژدنه کړی وي او تصمیم لري چې په دې اختر کې خپل کوژدنه ته ایدی وي سي اختري ورته وي سي څاخلي څبوړي او اکتوبر په اقتصادي لحاظ باندې د توانایي لري چې دغه ټول اړتیا ور شي ان تاسو واخلي او خپل کوژدنه ته وي سي. او په دې هم را سره بیا تاسو خپل نظر شریک کړئ چې تاسو سره خپل خسرګني په دې برخه کې څومره گزاره کوي او څومره واده کول په کومو طریقو باندې کول شي چې آسان کړو. په دې خبرې اترې کوو، د تاسو نظرونه به هم راوخلو او وایرو. د خبرونی نمړی ملمته باور شو چې ډاکټر صاحب را سره سټډیو کې وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، د اختر مخه د سورز اختر ته پاتې دي. دغه دودونه چې موږ په افغانستان کې لرو، لکه اخترې وړل، جلې ته جامې اخیستل، یا په ټوله کې د اختر لپاره سودا اخیستل، دا په دیني لحاظ اول راته وایي څومره ضرور دي او په حقوقي چوکاټ کې بیا ورته ځای شته کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اسلام د دین برتریت په دې کې ده چې په نورو قوانینو او سیستمو کې که چېرته تخلف وشي نو قانوني مرجع د هغه نظارت کوي چې په اکثر مواردو کې رسیدګي ورته نشي کولای. اما د اعتقاد پر بنیاد باندې چې قاضي په خپل داخل د انسان کې په داخل د خپل په اصطلاح هغه قضاوت کوونکي کې وجود لري، د دې برتری پر بنیاد باندې ویلای شم چې د اسلام دین په هغه مواردو کې چې د دین سره مخالفت نه وي، رسوم او عناناتو سره مخالفت نه کوي، اما حدیث د سردی د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې بهترینه نکاح هغه نکاح ده چې په اصطلاح ارزانه وي. دا چې ارزانه د میلیونر د پاره څه ده، دا چې ارزانه د عادي د پاره څه ده، دا د مختلفو حالاتو او مختلفو شرایطو کې د هر چا په وضعیت باندې فرق کوي. کچیرته دا دود او دستور چې د اسلام د شرع مخالفت ونه لري، څوک توفه وړي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک مار، څوک ایدی، څوک براتی ورکوي او توان لري، اسلام په دې مورد کې څه مخالفت نه لري. اما که د هغه په نتیجه کې څوک قلدار شي، څوک محتاج شي او د جلې والا په الګ باندې په اصطلاح فشار او اسلام وایي چې نه، دا کار ناروا کار دی، دا کار نادرست کار دی، د الګ د توان په اندازه باید ورسره برخورد وشي او دا توانونه فرق کوي. شکر.
مننه ډاکټر صاحب. په قانوني لحاظ کې بیا په چا باندې مکلفیت نشته ده؟
یو سلسله نورمونه دي اخلاقي دي او یو سلسله نورمونه دي قانوني. په قانوني کې په یقیني ډول باندې څوک داسې مکلفیت نه لري. هغه یوازینی مکلفیت چې د ایجاب او د قبول تر څنګه پورې د مهر مسله ده، هغه درسته ده چې هغه باید تعین شي. هغه هم د اسلام دین او قوانینو کې په شریعت لحاظ باید تعین نه کړی شي. هغه چې تعین شو په تیرو نظامو کې دا د دې پورې تعلق دی، عقل لاس دره هم شریعت دی او هدي اکثر چې څومره په توافق وکړو د دین مشورات سپارش او تاکید دا دی چې په اندازه د توان د چې توان د هر چا څومره دی هغه شی دی چې باید مجلس فیصله کی په اسلام حاله کو چې وی خو فیصله کی. او کچیرته هغه سم چې په ابتدا کې وای دی چې دا داخلي قاضي په هر مسلمان کې وجود لري چې یو څوک پوښي چې د د توان نشته او په هغه باندې فشار راوړي، دا د اسلام لحاظ جواز نه لري.
مننه مننه. تاسو ته بیرته راغورځو ډاکټر صاحب. سن اگزیس تاسو ته براشو ډاکټر صاحب. یادونه وکړه چې په اسلام کې خبره ده چې تاسو باید هغه وعده وکړئ چې آسان وي. اوس کرا شو اختر مخه ده، یو زیاتره غزوانان چې کوژدنه کړې وي دوی دې وړي، په ټول کې په افغانستان کې د غدود چې باید لختر نه مخ کې یا لختر نه ورسته اختره وی سي خپل کوژدنې ته د دود لکم زین راغلې ده او په دغه ایدی کې چې د غزوانانی وړي عموما په کې څه وی کالی وی میوه وی څه وی پکې.
سلامونه تاسو ته اغلی او تاسو درنو اوریدونکو ته محترم ډاکټر صاحب ته چې په باس کې لمنګو تاسو سره د خدای دیو کړی چې تاسو په تاوی عبادت کې پدیمیاش کې په خپل دربار کې قبول کړی. تاسو ته به داسې ووایم چې اول خو باید مونږ وګورو د افغانستان په تاریخي جوړښت نه راځي خو ته مونږ ګورو چې تقریبا دغه 5000 کلن تاریخ کې چې مونږ یې لرو دغه دودونه داسې نه دي چې په څو لسیزو کې راغلي دي. دا دودونه له پخوا نه له تیړیو نه راپدې خو زمونږ په خلکو کې دا رواجونه او دا دودونه شته او لا هم جریان لري زمونږ په جامعه کې. دا په مختلفو ډولونو باندې دي. کله چې مونږ د خپلو هغه وګړو هغه حالاتو ته په کتو سره داسې ویلی شو چې بعضې اکثریت قومونه چې دي هغه که چېرته تاجک دي که ازبک دي که پښتانه دي زمونږ تاسې هغه دودونه تقریبا که د نوروزې وړل دي یا هم بعضې څه نور دودونه او مراسم دي هغه مونږ تاسې یا د عیدي وړل دي یا د براتي وړل دي دغه دودونه اکثریت زمونږ تاسې په منځ کې ډېر توپیر نه لري او تقریبا په ټولو قومونو کې په یو شان باندې پلي کېږي او په یو شان عملي کېږي. په قومونو کې بعضې خلک داسې کوي چې د اخترو په مناسبت باندې یا هم د نوروزې او د براتۍ او د دیو په مناسبت باندې بعضې خلک د خپل خسر کره دو طرفه داسې کار کوي چې له یوې خوانه که د نر له خوانه هغلته د خسر کره د نجلۍ لپاره کالي وړل کېږي څو جوړه کالي اخیستل کېږي یا هم تازه او وچه میوه اخیستل کېږي یا بعضې نور شیان نور سره اخیستل کېږي. لکه زموږ تاسې په عامیانه ژبه باندې که وایو جلبې دي او مایان دي او دغه شیان ورسره اخیستل کېږي او په څنګ کې د کور د اعضاو لپاره جامې جوړېږي. او په مقابل طرف هم بعضې خلک داسې دي چې مقابل طرف هم یا د نجلۍ د کور د هلک د کور لپاره همدغه رقم شیان اخلي. د اختر په مناسبت باندې د هلک کور ته بیرته وړي، د هلک د کور لپاره جامې اخلي او بعضې نور شیان آماده کوي. نو په مجموع کې دغه دودونه تقریبا د ټولو قومو سره یو رقم دي او دا له پیړۍ نه راپدې خوا په افغانستان کې جریان لري. او د اوس لپاره دغه بد اقتصادي وضعیت ته وګورو دغه دودونه تقریبا د په داسې یو حالت کې روان دي چې د کمرنګۍ په خوا باندې روان دي او خلک نشي کولای چې د اختر لپاره
خبرې وکړو چې اوس مال ځوانان په څه وضعیت کې دي. کدام راته وایي دغه نوروزی تاسو یاده کړو دي، په دې کې څه څه ځوانان وړي علاوه دې نه چې جامې وي وچه میوه پکې وي یا داسې تازه میوه؟
بله هو، په دغه کې علاوه له دې نه چې جامې پکې وي په دې کې وچه میوه وي. په وچه میوه کې بیا تو میوه جوړیږي هغه نو دا د هغه هر منطقې د هغه خو یو خاصیت ته تلو سره عام په عام شکل باندې وایي د سی ویلې شو چې د خځو په غسیالې او شریکې ته په کتلو سره دا شیان وړل کیږي. یعنی بعضې وخت کې چېرته دا خورلنې یو بل سره ګوري هغه یو یو شی د یوې خسرخیل یو شی اضافه راوړي مثلا کې او څه لبې راوړي یا مایان ورسره راوړي او څه اضافه وچا او تازه میوه ورسره راوړي یا هغه نور حالاتو ته په کتو سره یوغه هغه نورې خویندې هم همدغه تقاضا لري لغه خپل کورونه نه هغه کچرته اقتصادي وضعیت ښه کښ نه دا تقاضا لري چې هغه شی چې د مونږ کورو ته راوړل شوی دي باید په همدغه رقم باندې مونږ ته هم راوړل شي. نو میوه په رقم باندې یعنی هم وچې میوه وړل کېږي او هم تازه میوه په دغه شیانو کې علاوه لدی چې جامې وړل کیږي دغه شیان هم پکې دي کې حتی بعضی وختونه دسمالونه وړل کیږي او بلته او دسمالونه د ځوانانو لپاره بعضی دسمالونه جوړوي او د سپینګریو د دیو لپاره چې هغه د فامیل نږدې غړي دي دغه لپاره جامې ورته جوړوي.
مننه ستانګزی صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. ډاکټر صاحب تاسو ته براشم ستانګزی صاحب یو د سیالۍ خبره وکړه چې کورنۍ چې کلی یو بل ته دی وړي یا نوروزی او یا د هر مسله چې وي په دې کې بیا خورنړي سیالۍ کوي یو بل سره. او ارتیا د لکه څنګه چې وی ته راولې د دبلې تم به تماس راوړل شي او اقتصادي وضعیت په نظر کې نیول کېږي. د دې لپاره چې موږ یو سالم کورنۍ جوړ کړو، یوخه کورنۍ رامنځته شي، پرته له دې چې تاسو مخکې دونه وکړه، په اسلام کې فشار نشته چې واده لپاره قرض وشي. په داسې یو شرایطو کې چې دودونه حاکم وي، څنګه یو ځوان کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې برابر واده ځانته جوړ کړي او داسې یو انجلۍ ځانته پیدا کړي؟
د اسلامت وړاندې کوته د اولو سره د ملا عالم او د ټولنې د مخکښ وظیفه دا ده چې د اسلامي اصول په دوامدار شکل باندې تشریح کړي. خزه جمعی چې ځوان شو، هلک چې ځوان شو، هغه ابتدایي شرایط چې ورته ولري باید ډېر ژر واده شي. دا د اسلام سپارښتنه دي. د اسلام سپارښتنه دي چې فشار باید رانه وستل شي، د توان نه پورته توفا یا مهر وانخستل شي. اما که چېرته څوک د خوشحالۍ دپاره د توان سره سره دا کار کوي، ممانعت نشته. اما په حالاتو کې چې موږ او تاسو پکې اوسو، د جهالت سره سره، د هم چشمو سره سره چې د هلک خوا پکې قرضداره کیږي، دا اسلامي عمل نه دی، دا ګناهګاری دی. که چېرته د جلی خوا په هلک باندې فشار راوړي، د توپو په مورد کې زما چې په یاد دي پتاسې به هم راوړل کېدلې او موږ به ډېر ورته خوشاله وو چې تاثیر راغلی دی او هغه به مخالف دی. دا توفی هماغه چې یادونه وشوه د محلاتو پر بنیاد باندې فرق کوي. شاید په بعض ځای کې توتتلخانی، په بعض ځای کې ګرګوري، په بعض ځای کې نور توفی. اما معمولا په څو لسیزو کې دا جلبۍ او مایی معمول په اصطلاح انا ته فرچ ول کول کی مطمئنه د سماري نو کاویز دا وکړ کې. اما واقعیت خبره دا ده چې د اسلام دین هر نوع افراط او تفریط ممانعت کوي. د رسوم او د عادتو چې د اسلام د اصول سره مخالفت نه لري، مخالفت نه لري. اما که چېرته د اجبار او د اکراه او د قرضداري پر بنیاد باندې شي، دا حرام دی، دا نه مني او د دې مخالفت کوي. شکر.
مننه ډاکټر صاحب. استانګزې صاحب، تاسو راته وی مخکې مو د سیالي خبره وکړه. ودنو کې په افغانستان کې کله چې ځوانان واده کوي، مختلف سیمې دي، په مختلف ولایتونو کې خلک ولور اخلي یا تویا نه اخلي، د دې بنیاد څه ده؟ ولې خلک د لور په سر پیسې اخلي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. او کچیرته اول ډاکټر صاحب په دې باندې مخ ته وګورئ، د ډاکټر صاحب د خبرې په تایید باندې، اولن کچیرته موږ راځو د شریعت له لحاظه، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیمونګ او تاسو ته وایي چې بهترین مهر هغه مهر ده چې هغه کم مهر وي، او تاسو کم مهر واخلئ. او حتی په دې کې هم راغلي دي، داسې دلایل هم پکې راغلي دي چې په پخوانی وختو کې داسې مهرونه راغلي دي چې په هغه کې یو سوره د قران کریم یو میړه یاد کړل او هغه د مهر په ډول باندې خپلې خدي ته وړاندې کړ او دانی کاوه تړل شو. دا بهترین نکاح دی. ولې د ډاکټر صاحب د خبرو په تایید سره که بعضی وخت مونږ ګورو چې اقتصادي توان د خلکو پورته ده او هغه کولی شي یو څه دودونه او رسم و رواجونه، دا بد خبر نه ده. ولې په ټوله کې کراسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه دودونه او دغه د لور په سر باندې ولور اخیستل دا یو ناروا دود ده. او دا په بعضې حالتو کې، په داسې حالتو کې د بعضې سمتو خواو ته کلاړ شو، مثلا لکه مونږ د خوست، پکتیا، پکتیکا یا د وردګو خلک، دغو خلکو ته که په دې سیمو کې مونږ وګورو په ډېره لوړه بیه باندې دا ولورونه اخلي. او حتی تر دې پورې کېږي چې د یوې لور ولور تر اته لکه او لس لکه او دولس لکه روپیو پورې اوړي، چې بیا نه شي کولی هغه چا چې له غدي نه ښځه کړې ده، هغه په کلونو کلونو په خواریو باندې، په سختیو باندې لګیا وي او په مسافرتو باندې وي، او نشي کولی چې هغه خپل واده راپورته کړي، چې دا یو ډېر ناوړه دود ده زموږ تاسې د ټولو افغانانو په منځ کې، بیا په خصوص کرا شو د پښتنو په مابین کې، دا بيخي ناوړه دود ده. او د دې دود په هغه کې کوم غو ګورو چې چیرته دغه دود په دغه رقم باندې کې جریان ولري په وسنۍ شرایط کې په خو به بیا هم یو څه دی او چا لاس چلی دی او هغه به کولای شو چې تر یو اندازې پورې دغه دود او
استنګزې پښتنه دلته ده چې خلګو سره څه داسې نظر ده چې دی په خپل لورګانو باندې پیسې اخلي، یعنی کدوې پیسې وانخلي غنجلې تبغه کور کې ستونزه پیخیږي، یا که پیسې وانخلي دوی څه فکر کوي، یعنی په کوم نظر او په کوم بنیاد باندې دوی د هلک د کور نه دومره پیسې د دومره پیسو غوښتنه کوي؟
څو مشکل دي، څو ستونزې دي. موږ او تاسو افغانانو په مابین کې یو خو اول خدا خبره ده چې یو بد ذهنیت لرو. زه هغه ذهنیت هم دا ده چې کچیرته زه دغه خپل لور یو ځوان ته په کم پیسو باندې یا په کم ولوار باندې ورکم، خدای نه خواسته د خسرخیلو په کور کې به هغې ته داسې وویل شي چې د تا ارزښت هم دغومره کم و چې ته په کمو پیسو موږ ته راکړی وي. او یا به مثلا دا ذهنیت هغو ته ورکول کېږي چې خدای نه خواسته ستا په وجود کې مثلا کمبوتی او کاستی ډېرې وي، یا د تا پلار عمر په تا پورې په تنګ وله، نو په دې خاطر باندې ته په ډېرو کمو پیسو باندې مونږ ته راکړلې، او د تا قدر همدغومره د خپل پلار او مور په مقابل کې د همدغومره د قدر و په خپل کور کې چې ته په دغه کمه بیه باندې مونږ ته راکړې، چې دا یو ډېر ناوړه عمل ده چې د مونږ افغانانو په منځ کې، په خصوص ما د وخت هم وویلې چې د پښتنو په مابین کې دا یو ډېر هغه ناوړه عمل ده چې مونږ تصرف کوو. او همیشه هغه شرایط کله چې مونږ اسلام ته وګرځو، کله چې مونږ شریعت ته وګرځو، په شریعت کې د ښځې او د نر حقوق چې ویلي دي چې مساوي دي، هغه په دغه سي حالاتو کې مساوي دي. یعنی چې شي چې مونږ خپل زوی ته غواړو، هغه باید خپل لور ته هم غواړو، په دې خاطر خپل خور ته هم باید غواړو، په دې خاطر چې هغه په مونږ باندې هم دغه حقوق لري. کله چې ته غواړې چې د تا زوی په ډیرو کم مصارفو باندې واده وکړي، نو بل مقابل ته باید همدغه سي کوشش وکړي چې خپل لور هم په ډیرو کم مصارفو باندې دی او بل مسلمان اولاد توار کی چې تر وګو دی یو هغه کور سره بسیا شي او وکول شي چې خپل آینده جوړ کړي. نو د مونږ په منځ کې همدغه یو بد دستور ده چې مونږ په دې باندې هغه فامیلونه په دې کې داسې ذهنیت ورکوي خلکو ته، یا خلک هغه ته داسې ذهنیت ورکوي چې کته غلور مونږ په ټیټ ولور باندې چاته ورکړل، نو دا به داسې ورته وانمود کړي چې د تا د لور قیمت هم دغومره او د تا لور هم دغومره، تا ته کم ارزښت و، نو بیا به دغه په د خسر په کور کې قدر او عزت نه. نو دغه یو ډیر بد ذهنیت چې موږ افغانانو په منځ کې تر اوسه پورې شته.
په دې اړه باندې د پوښانه همداسې یو متل هم پاتې ده، وایي چې کومه ناوې روانه کړې وه او اوښ یې سیند کې ډوبېده، نو هغه خسرګنۍ والی و چې دا ناوې ډوبه شي خیر ده چې دا اوښ ډوب نه شي، وبیا پلار یې بېرته راګرځولې وه او بل ځل یې چې ډېرې پیسې ورباندې اخیستې، و بیا چې د سیند نه تېرېدل بیا هغه خسرې والی و چې اوښ د ډوب شي خو چې ناوې ډوبه نه شي. دا مغې ته ورته کیسه تاسې مثال وړاندې کړو. اوس دغه ډول ستونزې شته ده په افغاني ټولنه کې، په ټوله کې تاسې د پښتنو ستونزې یاده کړه، د دې لپاره څه کار شوی؟
زه دغه څو وخت کې تقریبا دغه یو څو کلو نږدې کې حتی اقل دغومره یو څه امیدواري دي ته شوې ده چې پښتانه اوس یو څه راویښ شوي دي، یو څه د علم او د تحصیل لورې نیولی ده، او دوی په دې باندې درکړي دي دا چې په اسلام کې کوم شرایط یا کوم حقوق چې خدای ورکړي دي ښځو ته او نرو ته، دا په دغو حقوقو باندې اوس پښتانه یو څه پوهېږي، یو څه دې ته کار کړی ده، دې ته کوښښ په دې باندې کوي چې خپلو لوروانو باندې کم ولور واخلي. یا حتی بعضې وخت داسې خلک هم شته په پښتنو کې اوس پیدا شوي دي چې هغوی دغه سطح د علم او د تحصیل پورته ده، او دوی کوشش په دې باندې کوي چې حتی ډېر کم مهر او یا مهر خوشرۍ شاید او ولوار په ډېر کم شي باندې هغه خپل مقابل لوري تخپل لور ورکوي، او فقط یوازې غنم ده واده اخلي چې ته به زما لور یا دغه خور مې چې تا ته درکومه دا به خوشحاله ساتي او د تاسې خوشحالي زموږ لپاره هر څه دي. نو انشاءالله اوس یو څه خوشبیني دې ته شته چې پښتانه یو څه راویښ شوي دي، او د تحصیل او د علم سطح یې پورته شوې ده، او دوی ورو ورو دې ته کار کوي چې دغه بد دود او دستور چې د دوی په مابین کې له پخوانه له پیړۍ نه راغلی ده دغه ورو ورو له منځه ویسي، او په یو ښه دستور او په یو ښه دود او عرف باندې تبدیل کړي.
مننه کور ودان سنګ زې سپ تاسو به تر وګرځو. ډاکټر سپ تاسو ته راځم. کله چې موږ د واده یا کوژدنې په اړه خبرې کوو، په دې کې په ټوله کې زموږ ذهنونو ته دا راځي چې واده یعنی په دې معنی چې نجلۍ د هلک کور ته ځي، په اسلام کې امدا خبره ده چې کله موږ د واده خبره کوو انجلۍ به د هلک کور ته ځي او د هغې له کورنۍ سره به ژوند پیلوي که نه داسې ده چې هلک او انجلۍ کولی شي په یوازې ځان هم یو بله کورنۍ را جوړوي او هغوی کولی شي چې د مور و پلار نه بیل ژوند وکړي؟
د اسلام په دین کې په دې مورد کې کوم مشخص رانمود نشته. د هر چا امکاناتو پورې تعلق لري چې د پلار کره د میړه د پلار کره ځي او که مستقل ژوند جوړوي دې کې کوم ممانعت نشته. خو په تعصب سره همغسې چې معزز رور هم وویلي زه تاکید کوم چې د اسلام نه بې خبري د ډېرو داسې منفي افراط و تفریطونو موجب ګرځي چې دا په نتیجه کې د اسلام د دین په سوء استفاده کیږي. د اسلام د دین پر بنیاد باندې څلور خزې پارچا نه دي. د اسلام د دین پر بنیاد باندې د سری آیات پر بنیاد باندې که چېرته تاسو عدالت نه شئ تعقیب او مراتولی یوه ښځه ده. دا چې څلور ښځې څنګه د ابتدا نه راغلي هغه اول خو شرعي حکم دی، هغه کې خو چې شرعي حکم دی هغه کې منطقي دلیل پکار نه دی. په صده د اسلام کې لس ښځې پنځلس ښځې شل ښځې پیزدارانو درلودلې، د اسلام دین ورته راغی نو ویل چې نه نه لسو نه شلو نه بې سرنوشته نه شي پاتې کولی، نورې تمام خوشې که څلور نه زیات نه شي پاتې کېدلی. بیا هغه څلور ته هم شرایط دا چې د چا په کور اولو او وایو چې توکل مو په الله، دا د اسلام نه خلاف کار دی. دا چې مونږ د یوې خوا نه وایو چې ښځه نجلۍ او هلک چې بالغ شي ورته نکاح په اصطلاح میړه ته ورکوي یا هلک ته ښځه وکوي، دا دیني حکم دی. اما دا حکم هم نه دی چې طالب د خلکو په کورونو لستونه جوړ کړي او خپل لورګانې هله ورکړي فشار راولي. دلته افراط او تفریط او د هغه لازم حد نه تجاوز کول د اسلام د اصولو نه په اصطلاح ځان ناګاره کول او خپل لور خرڅول چې عملا یې خرڅوي شلکه او دشکه او دا مار خو بیا د جلۍ که نجلۍ ته هم نه ورکوي، دا په صریح توګه د اسلام د اصولو خلاف دی. د اسلام د اصولو نه سوء استفاده کیږي او هغه مار چې واخیستل شو دا د شلکه وه، دا د جلۍ مال دی. اما پلار یې اخلي خپله تصرفوي. په دې خاطر باندې په تعصب او تعصب سره د اسلام نه د سوء استفادې پر بنیاد باندې زمونږ ټولنه د داسې رنځونو او مشکلاتو سره مواجه ده. اما اسلام د خلکو د خوشحالۍ د خلکو د رضایت د توفیق ورکولو د توان په اندازه کې هېڅ مشکل او ممانعت نه لري. چاته به لږ مهر سل ډالری، بل چاته به پنځه زره ډالری، بل چاته به شل زره، په دې کې هېڅ مشکل نشته دی. اما که د طبیعي توان نه خبره پورته شوه چې اکثره همداسې ده په لکه اروپۍ باندې خرڅول کېږي، دا هغه شی دی چې متاسفانه چې مثالونه یې تاسو هم وویلې چې ذهنیتونه دغسې او هغسې و. جاجل چې دا اسلامي ذهنیت نه دی، هر هغه ذهنیت هر هغه رواج هر هغه چې د اسلام د اصولو سره مخالفي هغه د منلو وړ نه دی.
ډاکټر صاحب، کومو کورنیو کې چې هغه ځوانان چې واده وکړي او د واده نه وروسته بیا عموما کورنیو کې جنجالونه پیدا کیږي او هغه زامن چې غواړي د خپل مور او پلار نه جدا شي یوازې مېرمنې سره ژوند پیل کړي، هغوی ته وایي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ښه کار نه ده، یعنی هم د اسلام له اصولو سره خلاف ده، هم د پښتنو له رواجونو سره یا په ټوله کې له رواجونو سره خلاف ده، دې کورنیو ته څه ویل غواړي؟
رواج هغه رواج دی چې د انسان خوشبختی پکې، رواج هغه رواج دی چې د اسلام د اصولو سره په تناقض کې نه وي. ښځه او میړه خپل منځو کې سره حقوق او وجایب لري. د دې حقوق او وجایبو معنا دا نه ده چې چا ښځه وکړه بیا د نه مور پوښتنه وکړي او نه د پلار. په یقیني ډول دا یو طبیعي حالت دی. هومره چې هلک مخکې د واده نه، هومره چې جلۍ مخکې د واده نه خپل مور و پلار او فامیل ته وخت لري، هغه وخت نور نشته دی. دا یو طبیعي تناقض منځ راځي، طبیعي تضاد منځ راځي. اما د یو مسلمان دپاره چې مور وي که پلار که زوم وي او که په اصطلاح هغه انګور، دوی باید وپوهېږي چې دلته یو بل حالت منځ راغلی دی او د بل حالت په چوکاټ کې د هر چا حقوق او اندازه معلومه ده. داسې نه شي کېدلی چې مور دې کینه واخلي چې دا زوی خو مې سابق ما سره د شپو تر شپو کېناسته، اوس ورې نه کېني، اوس فامیل لري، اوس مېرمن لري، مېرمن خپل حق لري، مېړه خپل حق لري. په دې خاطر باندې که چېرته د وجې سره سم یو مسلمان که چېرته والدین او که چېرته په اصطلاح اولادونه وي خپل ځان د وجې سره برابر نه کړي او خپل حق ونه پېژني، د بل حق ونه پېژني، توقعات زیات وشي، دا هغه شی دی چې اسلام د دې سخت مخالف دی. منطق د خبرې د دې سخت مخالف دی، او انساني منطق او د اسلامي اصولو سره سم باید دا حدود او په اصطلاح اندازې مراعات شي او د افراط او تفریط نه باید ګډه وشي.
مننه تاسو ته بیس راو ګرځو ستانګزه سپ تاسو ته راځم. مخکې مو یو څه اشاره درلودله اوسنی اقتصادي وضعیت ته، دغه دودونه تاسو دواړو قدرمنو یاد کړل. اوس مهال په افغانستان کې طالبان واکمن دي، یو سربېره پر دې چې ښځې په کورونو کې نیولې، نجونې له زده کړو راګرځولې، نارینه وو چې کار کولو او بیرون د کار کولو اجازه لري، دوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د بیکارۍ نه سره ټکې. په داسې شرایطو کې اختر را روان ده، زیاتره ځوانان به کوژدن وي، دوی د کومو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي؟ اوسمهال
ګوري داسې یو مسله ده چې اول خو که د افغانستان معاصر تاریخ ته راشو، په افغانستان کې په هیڅ وخت کې داسې وخت نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېر داسې مناسب حالي له هر اړخه د کله اقتصادي اړخه کله امنیتي اړخه له ټولو اړخونه دي، ځوانان پوره یا د مثلا د وطن د ټولو اړخونه پوره یي، خو په یو شکل نه په یو شکل باندې له یو اړخه کمبود لرو. دا یو مسله. او بله مسله دا ده چې طالبان کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، درسته ده چې بعضې حقوق د ښځو ترېنه اخیستل شوي دي او دوی ته نه ورکول کېږي. انشاءالله خدای مهربانه ده، دغه ته به مونږ په امید باندې ګوري، انشاءالله دغه به هم حل شي، خدای به حل کړي او خویندې به بیرته خپلو مکتبونو او پانتونونو ته لاړ شي او د کار زمینه بورته برابر شي. په زمن کې تراسو په اولو وختو کې چې کله طالبان داغله په بعضي ولایاتو کې دوی د مہر هغه د اوسط وټاکه د خلکو لپاره چې تقریبا تر 2 لک افغانۍ پورته په اکثریت ولایاتو کې اجازه نه ورکوله چې خلک یې واخلي په خپل لورانو باندې، چې متاسفانه داسې عملی ګام په کې وانه خستل شو او فقط داسې د یو فرمان په شکل باندې یا د یو طرز العمل په شکل باندې وړاندې شه د ولس لپاره، خو عملی ګام په کې وانه خستل شو. او د دې لپاره دا باید په ډاګه شوی وای چې دوی باید داسې یو کمیسیون درلودای چې دغه بیرته په هر منطقه کې او په هر ناحیه او په هر ولسوالۍ کې دوی باید د کمیسیون افراد درلودای چې دای بیرته لیدلی و د خلکو په منځ کې چې آیا دا پریکړه عملي شوی ده کنه، دا عملي شوی خو بیا هم ورته ګورو. نو کچیرته د افغانستان اوسنی حالات ته وګورو، د خلکو بد وضعیت ته وګورو، باوجود دي چې زموږ خویندې له خپلو حقوق نه محرومې دي، همدغسې اکثریت ځوانان هم بیکاره شوي دي، نیم مسافرتو ته اړ شول او نیم که په تحصیلاتو کې وو درسونه یې ویلي و، نن ورته د کار زمینه نشته. دغه که چېرته د دنیا لخوا په مونږ دا بندیزونه دي او دلته مونږ دا توانایي په دې کې نه لرو چې دغه ټولو ځوانانو ته زمینه د کار برابره کړو، نو طبیعي ده چې دا ډېره لویه اقتصادي ستونزه ده د ځوانانو لپاره. په اوسني وخت کې باید دغه عرف له منځه لاړ شي او کورنۍ کوشش په دې باندې وکړي چې په دغه مسایل لکه د دې مخنیوي وکړي، تر هغه ځوانان وکولای شي چې لاغه منحرف لارونه چې هغه بالاخره همدغه کدوی شرعي نکاح ونه کړي او نن مثلا په سمتوګه باندې ونه شي کولای چې یو بل ته ورسیږي، بالاخره دا باعث دي کیږي چې هغه سړی منحرف کیږي او په یو بد لار باندې اخته کیږي. نو بس دغه اقتصادي وضعیت اوس افغانانو ته هسې د قبول وړ نه ده او افغانان اکثریت بیکاره دي. بیا په تیره ځوانان حتی تر دې پورې بعضی وخت راځي چې بعضی ځوانان له همدې سبب چې نشي کولای هغه خپل مصاریف پوره کی باعث دي کی چې دوی ځانوجنه کوي او ځانوجني او لدی مشکلات نه غواړي چې په دې رقم باندې ځان خلاص کړي. چې زه فکر کوم دا د حل لار نه ده او موږ باید کوښښ پر دې باندې وکړو چې بل اخر په یو ډول باندې نه په یو ډول باندې دغه غلط دود او دستور مخه ونیسي.
مننه مننه کور ودان اوریدونکو لرو سلام ستړي مشي.
سلام علیکم پردې جانې.
علیکم سلام ستړي مشي څوک یاست لکم زې موړی کني ولی
مننه خوشاله وسې البته دایمي اوریدونکو ما محمد نبی احمدی مغلانه محترمه
په خیر راغلی بغلان تاسو راته وایي ستاسو په سیمه کې د اختری وړل یا غنجلې چې کوژدنه وي هغه لکورته په اختری کې څه وړي او په سیمه کې مو دغه دود لکه مخ نه پیل شوې دی
او مننه وخت خو تاسو په نامه ما ورته ما دقیق اندې زنګونه ولم دل لپاره وخت خو پر دې وګړو افغانستان کې لکه ملمنو سم ویل وخت او افغانستان کې ستونزې تقریبا تقریبا خلک کاروبار نه لري او بیا هم خلک کوشش کوي هغه اندازه کوم دور دستور په افغانستان کې دا بهتره معلومیږي چې موږ تاسو افغانان ډېر دور دستورونه زیات یعنی هغه میلمنو صاحب وویل تقریبا هغه موږ شاري په راوخته اوس یعنی دور دستور هم زیات افغانستان کې پر موږ چې څوک یو څه نه لري تقریبا کوژدنه ته یا تقریبا هغه دیاله کوته اوس د طرفه لکه میلمنو صاحب ویل تقریبا دوه خونه دغه شیان اخیستل کیږي یعنی هغه اندازه علی تقریبا نور تقریبا او چلند د شهر میو او د شهر واخلي وخت د سنډي ما ور سره سره خو دا چاري دا ما مخ کې ویل چې بس مجبوري دا اوس دغه یو رواج ول سوي دا یعنی چې اوس د شهر د زونه ونه تقریبا خلک یعنی د زنه د شګل کې د لور کور نه یا د الکان کور نه نو دا یو افغانستان کې یو دوته خو بدبختي د کار بار نه سکنه دا خو یو کار دا تقریبا خو توازن من تر اجي تقریبا د دوستي لا خو جګ خبره نو دا چې بدبختي چې اوس نه کار نه سي نه کاری یعنی په چې مې سي خلک یا سو بریجه ولري دا یو خو نه کار دا نو باید اندازه پر خلک هم کوشش کړي خلک شتمن جوړ فرصت کوي یا غریب خلک اوس ناچار دي تقریبا هغه کوشش کوي چې اوس واخلي نو دا غوړي واجنه خو افغانستان کې خصوصا د موږ بغلان کې وخت چې چې خبرو سرکار د اوس روان دي اخر
بخدا ساسي ولایت کې چې کله ځوان نوروزی وړي څه پکې اخلي دوی هم پکې کالي او تازه وچ می واخلي کوم بل سم پکې خاص وړي
بله او بله دا ما یانه تقریبا جلبی او کالی او دا یو ګور چې هغه د لور کورنۍ هم هغه زوم تم تقریبا امر شي زونه اخلي تقریبا کوم ځای ته لري او تاخلي انا راشه پوری او تاخلي دا چار خو تقریبا وسل واشتي دی افغانستان کې نو موږ دا وایي چې یو ځین ته خلک دې موږ تاسو افغانستان کې یعنی تقریبا څه پیسې لري نو دا جوړ کې بیا دا رواجو کې دې بدرګه کوم کله مصرفونه کوي
نو بیا که تاسو ته د خپل تجربې نه وایي
د جماعت کاری نو د خیره کاری
تاسو ته د خپل تجربې نه وایي تاسو به واده کړی وي خپل نامزاد ته مې دغه وړې وخت لري موړې و
د موږ د 10 کال وروسته دی تر دې تر موږ د 10 کال مخکې نه پکر چې راځه په ستنه وګړه دا وخت کې چې مامورین یو پکر یو شی وو تقریبا چې یو جوړ کالی وو تقریبا یو جوړ انشاء خبر چپلې ورته وای چپلې ورته وای سپلې ورته وای
فکر کوم چې
دا شاید مو په یاد تقریبا وخت کې چې خلک انشاء خبر د موږ تاسو د وطن پر پښتون نو کړي خو اوس درې مخکې او خلک دا وخت ډیر شاد زیات اخلي پر دې وخت خلک بس لپونه غذاب کوي افغانستان کې نو یو اندازه چې کم کې خوي د ما په نظر یو چا بو
او ډېر مننه کور دی ودان چې هم خپل تجربه دې موږ سره شریکه کړه. شه دا په نامزادۍ دوره کې خپل نامزادۍ ته څه وړي وو همدارنګه دا دې هم موږ سره شریکه کړه چې بغلان کې خلک څه وړي. بل اوریدونکو ته به هم ورشو سلام ستړي مشي.
وعليكم السلام خوري زه هم تاسو ته سلام وایم او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کور دی ودان څوک لکم زید اړیکې نیولي په خیر راغلی د لغمان نه تاسو راته وایي لغمان کې اختر ته آمادګي څنګه ده هغه ځوانان چې نامزاد دي او کوژدن دي دوی ته آمادګي نیولې ده دې ورځې ته
دا خور سره خورجان خپل وس پورې هغه دا کنه زه به خپل نظر دسی وایم چې موږ لکه څنګه چې تیر حکومت راغی جمهوریت راغی وای د ښځې تعلیم شرعي حق د هغې مکتبونه ښځو ته خلاص کړل دا شل کاله اوس دا بل حکومت سره راغی دا وایي دا وایي ښځې مکتب ته دغه دا بندې دي که نه دا د دې حکومت قانون ده شرعي قانون ده نو زه زما خپل نظر دغه داسې د ښځو په باره کې او د دغه رواجونو په باره کې د ولولو په باره کې داسې یو قانون موږ ونه لیدو چې په هغې باندې رښتیا د عمل سوی په عامه توګه که نه نه سیاسي او نه ولسي او نه قومي یو تړون سره یو کې چې هلکه دا هلته شرعي قانون غواړي هلته مثال د خبرې لور به شل لکه روپۍ ورکوي هلته سړی شل لکه قرضه راکوي هغه به مجبوره یا به دې زوی هغه جلۍ خوښه وي مثال د خبرې ته ورته یو دوس شرط دې سي وروره کوی کاپ خاطرې ورته تېنه جوړی که نه نو اوس خو خورې داسې موږ وینو چې لاول نه کوشش دا کوي دا خلک چې خور لور ورکوي نو چې مالداره سړی پیدا کړي غریب ته یې نه ورکوي دوی مالداره پسې خدای وکړي چې هغه نه قوم نه پېژني خدای وکړي چې هغه د ده دا لور په درې میاشتې بعد په تیاره کې کېنه یو هر ملک ته چې د هغه خوښه یې بیا نو د زه خو چې وینم بیا اکثره خلک دغسې شوي دي چې اول نه کوشش کوي چې زه دا لور داسې ځای کې ورکړم چې دا خوړو مړو ته او دې نارۍ او مارۍ ته نه هېڅ ضرورت نه وي او بل خبره
یعنی هدف دې دا ده چې خلک اوس پیسه دار پسې ګرځي غریب ته لور نه ورکوي
بالکل او چې پیسې
بیا به د غریب لور هم خلک نه کوي
غریب لور که څوک کوي هغه به یو غریب سړی کوي هغه که نارۍ وروړي او که اختری وروړي او که ورنه وړي که مثال هغه بیا خپلو چې سره جوړېږي ځکه هغه هم له دغه غریب وي او بل زه دا وایم چې دغه پاکستان کې د زوی واده ته نه وي خپه خلک ما خپل هلته ډېر وخت تېر کړی هغه هم مسلمانان دي اسلام دعوه کوي پنځه وخته مونځ او همدا کلمه هغه هم وایي او پیپر دا ومنګه مې روزي او دار ستینځ حکومت د اسلام هغه یعنی هغه اسلامي ملګر دا الګا د لور وعده ته خوشاله خپای او د زوی وعده ته مثال خبره خوشاله کنه سزا زوی یعنی الته ولور نسته دلته دغه د ولور دودونه سیدی دانو ګر چې خپل قانون دا خپل نظام دا خپل حکومت د سیار سمنه خوخه یو چا سره زه دا غوایم چې باید همدغه یو فرمان صادر کړي لکه څنګه چې دا فرمانونه موږ اورو او د دې حقوق په دې خزو د نرانو ټول یو فرمان کې ځای شي
او په هغه فرمان کې دام راغلی وي چې له دې نه وروسته هیڅ کورنۍ حق نه لري چې په لور پیسې واخلي
یعنی هو د دې پیسې نو اوس مثال شل لکه زه اوس خپله دومره معلومات لرم پورې کنه چې تر شل پنځه ویشت لکه پورې زموږ افغانستان کې همدا اسلامي خلکو کې همدغه ملک اوسېږي له پخوا نه دا دود دا اوس هم دا لکه دا اوس پکتیا پلو سي ورسي شل لکه او اتلس لکه هغه نه بیا چې لاس یا
تل د لغمان ننګرهار پر راته وای د لغمان او ننګرهار د ختیځې سیمې پر راته وای هلته ولور اخیستل کیږي
دلته م همدغسې ما خو تا ته ویلې خورې چې د هر چا خپل حکومت د خپل قانون د خپل رواج دسې چا سره په سوچ جوړ راغی بس وروره که مالداره سړی پیدا که خواته نه هلکه سې ورکړلې بس هغه خو بیا بیخي د ټول همې قومي ده او همې لور ښه ساتي او هم زه دا وایم چې دې ته باید ونه ګورو ونه کتل چې که نه شرعي اوس داسې اسلامي حکومت ده او پخوا نه هم د عمل کې اسلامي ده باید شرعي یو قانون وټاکل شي یو نظم وټاکل شي لکه څنګه چې دغسې نظم ټاکل شوی چې راتګ سره مکتبونه بند شرعي حجاب ورشه ماحول برابر سو بیا دې پرېږدي نو زه دغه وایم چې دغسې یو قانون چې په هغې باندې د رښتیانو عمل وشي
تاسو سره د خپل تجربې نه مو اتمن واده به مو کړی وي تا کله دې وړې ده یا دومره مصرف دې کړی څو روپۍ تا ورکړې چې واده دې وکړو
ما خورجانې دوه زمونو ته ودونه کړي که نه او دغه اسانه ښځم کړي دي لکه بدل څه کوي که نه او هغه خپله د موږ خپل خلک دي ما دوه زمونو ته ښځې کړي او ما چې خپله چا نه ښځه کړې همغو کورنۍ کې مې همغه داسې وایس یو د تره زمن دي او لکه ما دا ګټه پکې سنجولې وه مال چې هر سړی زموږ کور ته راځي هغې نه چې همدغه یوه کورنۍ هسې هم د ما خسرګانې ده د زوی مې هم ده د بل زوی مې هم ده نو موږ ورسره ډېر ښه جوړ راغلي یو موږ خپل هم درمیانه خلک یو هغه هم همدغسې درمیانه خلک
ډېره مننه کور دې ودان چې د لغمان او دا چې خپل اولادونو ته دې دادې ودونه کړي دي د دوی تجربې دې هم را سره شریکې کړي مننه کور دې ودان بل اوریدونکو لرو د بم راخلو بیا و ډاکټر صاحب ته ورشو سلام ستړي مشي زستاسې غږ لرم مهرباني څوک لکوم زما اړیکه نیولې فکر کوم چې ساس انټرنیټ کې ستونزې ډېرې ده، ساس ښه کړې ډېر روس سره سره راځي. مهرباني
باندې ما आवाज لری.
او مهرباني څوک لکم زموږی کني ولې
اجي جميل ما دي انګرار نه مې وړي کني ولې. سلامونه تاسو تاسو ورېدونکو ته.
علیکم سلام، مستړی مشه د ننګرهار نه
ډېر خه موضوع مې انتخاب کړی دا بلې اقتصاد او کولاده انسان پر ژوند باندې پر ورځني ژوند کې تاثیر لري. خبر دی اوس په افغانستان کې دا چې تیر کې اقتصاد به خلک ته کاری فرصتونه وو، اوس نو نه کاری فرصتونه شته دي او اقتصاد به خلکو کمزور دی، په دې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی.
تاثیر ته د خپل ځان په اړه وایي، تاسو خطر ته څه امادګی نیولې ده؟
یا شخصا خو ما امادګی نیولې ده، د خپل پزل یو چاره روانه ده، خو په ورځني ژوند کې خپل چې په بازار کې ګرځېږي د دې بیروزګارو خلکو یا سوالګر پکیر خلک شي ګوري خپل سړي باندې نه اختر کیږي.
څومره توپیر راغلی د تیرو شلو کلونو په نسبت باندې سږ کال په اختر کې؟
توپیر خو ډېر دی، توپیر ډېر دی. مخکې په اطراف کې غربت زیات و، اوس په ښارونو ته هم سرایت کړی دی. په تقریبا داسې وایي چې 80% غربت دی، 80% یې تغییر کړی دی، ژوند تغییر کړی دی، ابتدایي حالات ته لاړ یو. یو اندازه هلته اقتصاد بیا ښه و، کار و، روزګار و. خپل تاسې یو داسې سوچ وکړئ چې څومره مامورینو دلته په افغانستان کې معاش اخیستل، څومره خلکو کار روزګار لرل، نو په پارک پکې راغلی تر ډېره بریده تاثیرات یې پاچولي په ورځني ژوند باندې.
دا هم راته وایي هغه ځوانان کېدای شي ستاسې ملګري وي، دوستان مې وي چې کوژدنې کړې وي، هغوی څنګه اختري ته یا امادګي نیولې د نجلۍ کور ته څه وړي که نه؟
نو دا واضح خبره ده چې سړی اقتصاد خنۍ هغه به څنګه هغه ولمانځي، دغه تاسې په لهجه چې دې ورته ده به څنګه ویسي چې هغه بیا بیا ته خېټې ته هغه نه لري، روژه ماتې ته یې نه لري، نو اختر ته به څه امادګي ولري؟ یا به خپل هغه کوم نامزادیان چې کړي هغې ته به څه امادګي ولري؟ خو هغه پښتنو هغه دغه پرده به سره ونی او جوړامد به سره کوي.
په ننګرهار کې هلته دا کوم ځوانان چې واده کوي کوژده کوي، څومره دا واده کول هلته سخت دي؟
په ننګرهار کې بیا د جنوبي زون باندې نسبت بیا ښه دي، جنوبي زون خو بیا ډېر محدودیتونه لري. په ننګرهار کې ولور بیا نسبتا ته کم دی، دلته بیا نو فرق کوي، یا درې لکه یا دوه لکه دغه سې اندازه باندې ولور ټاکي، او بیا دغه د سرو برخه لږ قوي ده چې یا دوه تولې یا درې تولې تر پنځه شپږ تولو پورې کېږي، خو دغه برخه لږ درنه ده چې سړی کار ونه لري، واده کول یا هغه کول دا سخته تمامېږي، رښتیا هم سخته تمامېږي.
مننه کور دې ودان چې ننګرهار نه مو زنګ وهلی و، د ننګرهار وضعیت مو هم راسره شریک کړو. ډاکټر صاحب، تاسې ته درځم، اوریدونکو هم اشاره وکړه او مخکې سالگزی صاحب هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال اقتصادي وضعیت خراب ده، او نړیوال سازمانونه هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان 9 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې سبا به څه خوري. په داسې شرایطو کې په افغانستان کې دودونه هم حاکم دي، که ښه ورته وایو که بد ورته وایو، یو ډول دودونه شته او خلک مکلف دي د دې لپاره چې هغه خپله سیالي برابره کړي، دغه دودونه هم یو څه وپالي. او په دغه ځای کې لکه څنګه چې مخکې سانګزي صاحب وویلې، که چېرته ځوانان هغه د خپلې خوښې یا هغه نجلۍ چې خوښېږي هغې ته ونه رسېږي، بالاخره دوی منحرفه کېږي او داسې کارونو ته لاسه چي چې ټولنه هم ځان سره خرابوي. دغلته د نظام مکلفیت په ټوله کې د طالبانو مکلفیت څه ده؟ دوی باید سربېره پر دې چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د داسې یو دودونه په لمنځ وړلو کې څه مؤثر کارونه کولی شي، او که چېرته اقدامات ونه کړي پایله به یوې ټولنې ته څه وي؟
مطمئنا د اسلام نه لري کېدل، د اسلام په نامه باندې ناروا دودونه یا د اسلام په چوکاټ کې ناروا دودونه تعمیلول د بد عواقب لري. ناروا کار ده، او اسلامي حکومت دی او ملت دی، عالمان دی په دې مورد کې تنبیه لازم کار وکړي. هغه مطلب چې مخکې راشو چې د مہر په مورد کې فرمان یا کوم دستور صادر شو او بیا ورپسې اجرات ونشو هغه کاملا د فهم وړ خبره ده. بیا هم تاکید کوم د اسلام دین د انسانانو د توان په اندازه باندې سپارش کړی دی. دا توان په یو چا کې زیات دی او په بل چا کې کم دی. داسې کومیټه نه شي تعینېدلی چې هغلته ووایي چې د دې درې سوه مکونه درې سوه نه یا یو لک نه یا دوه لک نه زیات نه شي کولی کوم که دا مجازات نه هغه نه شي کېدلی. دا چې ورور د لغمان نه وویلي چې داسې یو فرمان دی چې مکاتبو په مورد کې صادر شو صادر دي شي دا فرمان اسلامي فرمان په دې مفهوم نه دی چې قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم و صاحب و اوت العلم درجات صاحبان علم تمد درجه ور کرده طلب العلم فریضه تن علی کل مسلمین چه مسلمات نه دا غیر رکیگی لا یذبر ده کی وای لا یست بسم الله الرحمن الرحیم لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی او لسها و موارد که خپل طالبان هم په اقرار کوي هاو د علم او معرفت زده کړه اسلامي کار دی ممانعت څوک نه شي کولی. بیا ورپسې نو وایي ښه نو شرایط نشته دي نو شرایط چې په تمام افغانستان کښې نشته په یو ولسوالۍ کښې د دې هر څه څنګه خوشته دي که نه نو په دې خاطر باندې دلته دا بعض بیخي بل خواته وړي. اما د اسلام دین هماغسې مې چې په ابتدا کښې وویلي د داخلي قاضي او د وجدان تر څنګ د عالم او د ملا وظیفه ده چې هغه حدیث دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې په خرما باندې دا چې د قرآن شریف په درس ویلو باندې دا چې خپله حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر ورکړی دی حضرت عمر مهر ورکړی حضرت علی کرم الله مهر ورکړی دی او سفارش تاکیدا دا و چې باید لږ وسي یا په ډېرو محافلو کښې چې زه هغه نکاح چې زه چې تړم هغلته کله کله داسې وهسې خبرې کېږي زه یو شی تعین کړي بیا چا ورکړه او چا واخېستله نه نه دا غیر اسلامي تاکید دی. که چېرته تسهیلات چې برابر کېږي چې یو مهر معجل دی چې مخکې د شبې زفاف نه ورکول کېږي یو مهر معجل دی چې بیا وروسته په دین پاتې کېږي په مېړه باندې که چېرته مهر معجل ور نه کړی شي که تعین شوی وي چې وایي زه خو یو شی تعین کړی چې یو نوم وشي بیا که چا ورکړه چا نه هغه حق نه لري چې خپل په اصطلاح هغه مېرمنې ته نږدې شي دا مشکل ایجادوي. په دې خاطر باندې د اسلام د دین نه ځان خبرول په کار دي په اسلام باندې ځان برابرول په کار دي. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې وجایب په دې پنځو وجایبو باندې خلاصه کېږي در حال چې د همسایه حق د لاس حق د پښو حق د ونې حق د ښځې حق د مور حق د پلار دا په سلهاو دا قرآن کریم خو ته نه په دې یوه صفه باندې چې هغلته په کښې پنځه بنا د مسلمانۍ بیان شوي دې کښې نه خلاصه کېږي هغلته ډېر نور داسې وجایب دي چې متاسفانه زمونږ ټولنه کښې ترېنه ښه استفاده نه کېږي او علما خپل وجایب نه اجرا کوي. دین تر هغه ځایه پورې منم چې زما په ګټه دی زما د جیب په ګټه دی چې بیا د جیب په ګټه مې نو بیا نو سترګې بې پټوي او د اسلام د اصولو نه خلاف اسانه نکاح ارزانه نکاح تحفه وړل مشکل نشته اما هماغونه چې په توان کښې اوسي او دلته هغسې هم چشمه چې د هغه په نتیجه کښې چې مزاحمت او مشکل ایجاد کړي دا اسلامي کار نه دی دا حقایق منطق عامول په کار دي او الله تعالی تاسو ته خیر درکړي چې همدا اوس د دې زمینه برابروي چې دغه اسلامي حقایق خلکو ته ورسېږي او د هغه پر چوکاټ کښې خلک
ډېره مننه کور ودان ستانکزی صاحب تاسې ته هم راځم ستاسې وروستۍ خبرې هم اورم که چېرته دغه وضعیت لکه اوس چې دا دوام پیدا کړي مسؤلیت یې چا ته ورګرځي؟
دا خو طبیعي خبره ده چې کله حکومتونه وي نظام وي نو مسؤلیت د هر څه مسؤلیت نظام ته ده. په دې خاطر باندې اول به مونږ دا ووایو چې مونږ او تاسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه په حدیث ته هغه وایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته وایي هر څوک له خپل رعیت نه مسؤول ده. یعنی که چېرته راسو د کورنۍ په کچه باندې اول وګورو
زه د خپل کورنۍ مسولې ما تاسو د خپل کورنۍ مسولیت یا کچرته بیا د جامعې په ساته باندې راسي بیا د نظامونو د چ مسولیت ورګرځي او د ټولو واجبې او اخلاقی مسولیتونه چې د ټولې جامعې ته ورګرځي او د جامعې بیا د ټول مسولیت د نظام لغاړي دا او نظام باید دا اسانتیا به خلکو ته برابرې کړی هغه په اول سر کې باید دوانانو ته د کار زمینی برابرې کړي چې تر هغه دوی وکولی شي دغه رقم اقتصادي ستونزو سره مخ نشي او دوی وکولی شي چې هغه خپلو ورځنیو چارو ته رسیدګي وکړي او په زمین کې ما مخکې تاسو ته ویلي چې کله ډاکټر صاحب دی وخت ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه کله چې موږ وګورو کله چې یو نر په یو کورنۍ کې باسواده وي او تحصیل کردی هغه تنها ځان اصلاح کوي شي او کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې تحصیل کړی وي او تعلیم یې کړی وي هغه یو کورنۍ اصلاح کوي او کله چې یو کورنۍ اصلاح شو په دې باندې پوښي چې ټول جامعې اصلاح کی ولې چې هر ښځه په خپل کور کې خپل کورنۍ اصلاح کی نو باید ستې دي چې ټول جامعې اصلاح شي نو اول باید همدغه اقدام وشي چې اول خو باید خویندو ته د تحصیل او د تعلیم زمينه برابر شي د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې او دا به ډیر نیک کاری په دې خاطر چې کله زمونږ خویند زمونږ مایند د ټولې باسواده یو تحصیل کردای جامعه به ښه جامعې یو دوی به کوشش خپل په دې باندې کوي ګوري کچیرته موږ وګورو په فامیلو کې اکثریت کورنیو کې ریواج همدغه د غریواجونه چې اکثریت کورنیو کې پرانیستل کیږي دغه د خځو لخوانه کیږي خځې وایي چې ولا مونږه هواس لرو مونږ ارمان لرو او کچیرته یو خځه باسواده یې تحصیل کړی او تعلیم یې کړی هغه بیا په دې خبرو پسې نه ګرځي دا هغه خوانی خځې چې دغه ذهنیتونه لګوندې ورسته پاتې دغه په دې شانو پسې ګرځي ولې دغه وسنۍ خځې چې په اکثریت په تعلیم او په تحصیل برابر دي او اسلام نه پوهاوی لري او د په اسلام باندې پوښیوي دي او هغه دي خپل حقوق او خپل فامیل حقوق باندې سودي او هغه دغه شان په کې نه کوي نو زه وایم چې بهترینه موضوع همدغه ده چې اول باید د خځو تعلیم ته توجه وشي تر هغه چې جامعه د جامع او د ذهنیتونو تغیر وکړي په همدغه رقم د تحصیل لاري او د تعلیم لاري مونږ کولای شو د ټول ذهنیتونو تغیر کو او دا خلاف دودونه لمنځه یوسو.
بالکل ډیر مننه کور ودان. نو په ټولنه کې د داسې دودونو چې هغه سخت وي یا د چي د منلو نه وي دغه د لمنځړو لپاره اساسي ټکی ده چې د ټولنې مرمنې هم باسواده شي. د تاسو دواړو ډیر مننه د حقوقي او دینی چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی او په افغانستان کې مدني مشتاق الرحمن استانګزینه چې خبرونه کې ما سره ملتیا وکړه او تاسو ریدونکو هم نړۍ منله تر بل خبرونه خې چاره
یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګم ستا په غم کې یارا بیګم ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګم ستا په غم یارا پلار تیر شم گنانگار شم گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا